می بعدی رادیو آزادی را به میزبانی صفی استانک زای میشنوید. صفی جان خوش آمدید.
خیر ازیات منان کن فرشتنگا کرم و ودن. وخت په افغانستان کې اته بجې شوې دغه پروګرام تر نهه بجو دوام کوي چې په دویمه نیمه کې ډېر برخه ګوړیا چارونیز تفریح پروګرام ته ځانګړې ده خو په لومړۍ نیمه کې مهم خبرونه او راپورونه لرو. تر څه مخکې د خبرونو سرټکی، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1995 کال د کانکور د ازموینو پایلې اعلانوي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. او په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغندی ازموي. پوره خبرونه، د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه. محمد رادمنش:
ما اوکنون در حومه
ولسوالی جانیخیل دوی ازموک ازواکونه جانیخیل ولسوالی په شاوخوا کې ځای پر ځای دي، خو سیمه یعنی په ولسوالی کې د طالبانو په لاس کې ده. ازموک ازواکونه له توپچی انجینری ډلو او هوایی ملاتړ سره د ولسوالی پر لور د پرمختګ په حال کې دي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان زیاته کړه چې وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګر نیسي او پر لاروی ماینونه ځای پر ځای کړي، نو امنیتي ځواکونه د ځان او ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره ساوکا او په احتیاط حرکت کوي. ښاغلی رادمنش څرګنده کړه چې په یولسو ولایتونو کې پرون شپاړس پوځي عملیات کړي دي او همداراز په دغو عملیاتو کې زیات تلفات هم مخالفینو ته اوښتي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 1995 کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي. د دغه وزارت ویاند حامد عبیدی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د 1995 هجری لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سږ کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې د زده کړې لپاره کامیاب شوي نه دي، خو ویې ویل سږ کال یې هڅه کړې په ازموینه کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د سلور ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار وکړي. د دې وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل هغوی ته به په دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم وسپارل شي.
قرار است وزارت انکشاف دهات از مجرای برنامه انکشاف صنایع روستایی خود امروز برای
دوی تمد د کلیو بیارغونی و پراختیا وزارت د کلیوالی پراختیا په پروگرام کې کوچیانو ته د یخچالونو د پروگرام د ورکړي پروگرام پیل کړی. ډیر لبنیات کوچیان تولیدوي په ځانګړي ډول په ولایتونو کې د دې لپاره چې هغوی خپل محصولات ښه وساتي او بازارونو ته د خرڅلاو لپاره ورسوي تخنیکي وسایلو ته اړتیا لري. ښاغلی رستمی څرګنده کړه چې په لومړي پړاو کې د پروان، بلخ، ننګرهار او هرات د یو شمېر کوچیانو سره د مرسته کوي. د هغه په وینا د مرستې له دې ځانګړي پروګرامه به د کوچیانو لږ تر لږه 2000 کورنۍ په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ګټه پورته کړي. د شاه غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ارګمانی په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلې ده. غازی امان الله خان څلور زامنو 15 لونې درلودي چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوي دي. ورزو د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ته، د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل. تر بندیزونو لاندې شوي شرکتونه په ایران کې د ګروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي. د امریکا د خزانه وزارت ویلي چې بندیزونه د ایران د تحریک امیز فعالیتونو او د سټلایټ د دسګه لګدونکو راکټ د توغولو په خبرګون کې اعلان کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر سټیون منرشن وویل متحده ایالات به د بالستیک میزایلو په تړاو د ایران د حکومت د فعالیت د مخنیوي هڅو ته په شدت دوام ورکړي. ایران د پنځم په ورځ داسې راکټ چې د ساتلایت د سګای لیکدول او توغول د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل ایران د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک تیرای کړی دی. د امریکا د خزانه وزیر وویل تازه اعلان شوی بندیزونه د ایران د بلستیک میزایلو او نورو تحریک آمیز فعالیتونو په اړه د امریکا اندیښنه څرګندوي، خو ایران ادعا کوي میزایل له ځانه د دفاع لپاره جوړ کړي. په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې شمالي کوریا یو وار بیا انټر کانټیننټل بالستیک توغندای د ازموینې لپاره توغولې ده. دا دوهم وار دی چې د شمالي کوریا حکومت د انټر کانټیننټل بالستیک میزایل چې لیوی لوی و چې په بل وچه کې هدف وشتل شي د ازموینې لپاره توغوي. د شمالي کوریا حکومت تیر میاشت د تورته توغندای د ازموینې لپاره توغولې و. اور څه خبر ده چې د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایي قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې د پرواز اجازه نه ده ورکړې. د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزن سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روانو. دیمیتری روګوزن پرون جمعه وویل لدې عمله مولدووا ته خپل سفر لغوه کړي. ټاکل شوی و چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د مولدووا په پلازمینه چشنیاو کې د هغه هیواد ولسمشر ایګور دودون سره خبرې وکړي. د مولدووا ولسمشر ایګور دودون د روسیې لا پلاویانو څخه ده. دا د سیمی او نړۍ او افغانستان مهم خبرونه. مننه چې خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.org باندې لوستل شي. خو وړاندې اوري چې په پروګرام کې څلرو تمه ده نن د کانکور د ازموینو پایل اعلان شي.
امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور اعلام میشه. نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان بی‌نتیجه اعلام نکنیم.
د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند ومړ.
سیف مومند د دې سیمې یو خاص نوم و. د کاروبار ادبی نه و، خو د دا غدره یو ادبی دی راواده ته به خلک ورتلل.
د همورې چې په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړ چې شمالي کوریا پرون جمعه بیا بالستیک میزایل توغولی او ازمویلی دی. د پروګرام په دویمه نیمایي کې هم د ګوړې اچار اونیز پروګرام مه هیروئ.
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اختلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشران هم راغون کو او له هغو سره به اختلاف وکړو.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د 1395 هجری لمریز کال د کانکور د ازموینې پایلې اعلان ته تیاری دي. په دې ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو. دغه وزارت ویاند ویل دوی سکال ډیر هڅه کړې چې څوک به نتیجې اعلان نکړي او په ازموینه کې د ناکامو کسانو لپاره په خصوصي پوهنتونونو کې د زده کړو امکانات په پام کې نیولې دي. فرشته جلالزی او نور جزئیات.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي نن د کانکور د ازموینې پایلې اعلانېږي. د دې وزارت ویاند حامد عبیدی بیګه ازادي راډیو ته وویل چې د 1395 هجری لمریز کال د کانکور په ازموینه کې د 12 ټولګي 2000 فارغانو ګډون کړی وو.
پروسه امتحان کانکور به پایان رسید و امروز پیش از ظهر نتیجه امتحان کانکور
د کانکور د ازموینې پروسه بشپړه شوه. د ازموینې نتیجه به نن تر غرمې مخکې اعلان سي. په دې ازموینه کې تر 200 زیاتو داوطلبانو برخه اخیستې و چې 2500 دولتي او لشته لږه 2000 د لوړو زده کړو نیمه دولتي موسسو ته کامیاب شوې دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند حامد عبیدی د هغو کسانو شمیر نه دی څرګند کړی چې سش کال د لوړو زده کړو په دولتي او نیمه دولتي موسسو کې شمولیت ته نه دی کامیاب شوی. هغه وویل چې سش کال یې هڅه کړې چې په ازموینې کې ګډون کوونکي بې نتیجې اعلان نه کړي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند وویل چې سش کال په افغانستان کې له خصوصي پوهنتونونو سره خبرې شوې او د کانکور په ازموینه کې د پاتې شوو کسانو د جذبولو لارې یې برابرې کړې دي.
نهایت تلاش وزارت تحصیلات عالی افغانستان همین است که در سال روان ما محصول را به عنوان
په نهایت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سشکال هڅه کړې چې هیڅوک به نتیجه اعلان نشي. هغه محصلین به چې دولتي پوهنتونونو ته نه دي کامیاب شوي، هغوی به په تخفیف یا وړیا ډول خصوصي پوهنتونونو ته د زده کړې لپاره معرفي کړو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د نوي پریکړې پر اساس په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په نورو دولتي موسسو کې د محصلینو د جذبولو لپاره هر کال د کب میاشتې په 15مه د 12 ټولګیو له فارغانو امتحان اخلي. دا بهیر د سرطان تر میاشت روان وي او په اسد کې د کانکور د ازموینې پایلې اعلانوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته غوښتست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان دفاع وزارت وی د جاني خیل او د نیولو لپاره عملیات قوي کړي دي. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال داوود تپان لپکتیانه لمک سره په مستقیم ټلیفوني خط کې ده. تپان سپ ستړي مشه، سهار مو په خیر. په جاني خیل کې ورسته وضعیت څنګه ده؟ اوس هم جګړه شته که څنګه؟
مننه ستاسو صاحب، لکه څنګه چې تاسو خبري او تاسو خبرونه ورکړل د دفاع وزارت له نقل کوله، جاني خیل کې جنگ روان ده. شپږم ورځ ده په دغه جنگ کې. تر اوسه پورې د حکومتي چارواکي وایي چې لسګونه وسلوال د طالبانو وژلې، په دې کې پاکستانی ملیشې شامل دي. خو وسلوال طالبان دا خبر ردوي چې د دوی په لیکو کې د بهرني جنگیالي موجود وي. د سیمې اوسیدونکو سره مونږ خبرې شوې دي. تېر ماښام مونږ د سیمې یو شمېر اوسیدونکو سره خبرې شوې وې. هغوی دا خبره وکړه چې په جامع خیلو کې جګړه شدیده ده. هغه نقطو کې چې وسلوال طالبان موجود دي، که هوایي ځواکونه مرسته ونه کړي، نشي کولی حکومت پرې برلاسی شي. د جامع خیلو ولسوالۍ د موقعیت په اساس غریزه ولسوالۍ ده. په جګو نقطو کې لا هم په هغو پوستو کې چې د حکومت خاص پوستې وې او قوي تهدید پرې موجود و، هغه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. تر دې مهاله ولایتي کچه نه امنیه قومندانې، نه ولایتي ادارې او نه هم بل مرجع کوم نوی خبر ورکړی. خو پرون راهیسې تېر ماښام راهیسې ویل کېدل چې دوی عملیات پیل کړي. بل
یو څه چې تاسو وویل، له خلکو سره مو خبرې کړي، له عامو خلکو سره، هغوی وایي چې هوایي عملیاتو ته ضرورت شته. او نو ولې نه دي شوي؟ دا تر اوسه پورې څه نه دي، امکانات نشته که څنګه؟ هلته
د حکومتي چارواکو سره مونږ خبرې کړي، هغوی وایي چې دوی په تاکتیکي ډول غواړي په دغه سیمه کې عملیات مخکې بوزي، ځکه د په سیمه کې عام خلک موجود دي او دوی د عام خلکو د وژنې د مخنیوي په خاطر نه غواړي په یو ځای هوایي او ځمکني عملیات وکړي. دوی وایي په تاکتیکي ډول مخکې لاړ شي. او د دوی په خبره، د دوی په وینا، د امنیتي چارواکو په وینا، دوی په دې ساحه کې د ډېرو تلفاتو د مخنیوي لپاره په تاکتیکي ډول روان دي.
یو شی که لطف وکړئ چې راته ووایئ، د خلکو وضعیت به هلته څنګه وي؟ ستاسو معلومات څه دي؟ له هغې سیمې چې خلک راځي، آیا امکانات شته د تګ راتګ؟ که څنګه پوس جنګي وخت کې لارې خو به ورته بندې نه وي؟
د سیمې اوسیدونکي وایي چې تر اوسه پورې دوی په مشکل کې دي. لار بنده ده، نه چمکنوې ته راتلی شي، مرکز سره یې لار تړل شوې. او یو شی چې دوی ضروري هغه دا ده چې ناروغانې په خپل وخت روغتیایي خدمات نه شي ترلاسه کولی. په سیمه کې هېڅ ډول روغتیایي خدمات نشته او د دوی شکایت همدا دی.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. په پکتیا ولایت کې د ازادي راډیو خبریال داوود تپان و موریدل چې په جاني خیلو کې لا هم عملیات روان دي او د پدغي ولسوالۍ کې له مخالفینو سره د افغان پوجانو جګړه په شدت روانه ده. هلته له شاوخوا اتو ورځو راهیسې مخالفینو حمله کړې او افغان پوجان هم دفاع کوي.
موږ نه غواړو، موږ سلحه غواړو، موږ ویرانی نه غواړو، موږ آبادی غواړو، موږ جهان نه غواړو، موږ علم غواړو، موږ توپک نه غواړو، موږ قلم غواړو، موږ غم نه غواړو، موږ خوشحالي غواړو.
مننه چې ازادي رادیو ته غوښتل. زموږ پروګرامونه په www.azadiradio.org ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ. همدارس پښتو فیسبوک مه هیروئ، تازه خبرونه هلته سیف کوو. پته مو ده facebook.com/azadiradio.
رازو یو رپورټر چې له خوست از مخ خبريال نجيب الله الخيل را لګل د پښتو ژبې یو تن تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومند ورپېخي ناروغي له کابل د شاوخوا 500 کلونو په عمر وفات شوی او جنازه د جمعې پورس خوست کې خاورو ته سپارل شوی. سیف مومند چې دا محل په خوست کې اوسېده د ژوند ډیره برخه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې تیر کړی او په هغه سیمه کې د پاکستان د پاوستر عملیاتو وروسته خوست تکړه شوی وو. نوموړی په میرانشاه کې د ادبي هڅو او ټولنو د بنسټ ایښودونکو څخه ګڼل کېده. د سیف مومند یو شعري ټولګه او یو د نثري لیکنو کتاب خپور شوی خو زیات شمیر ناچاپه آثار هم لري.
د پښتو ژبې تکړه شاعر او نثر لیکونکی سیف مومن د خواوشا 500 کلونو په عمر د ورپیخې ناروغۍ له کبله د جمعې په شپه مړ او په ورځ د خوست د ګلزار اکا په سیمه کې جنازه خاورو ته وسپارل شوه. په مهاجرت کې د نوموړي کورنۍ د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې وه او په هغه سیمه کې د پاکستان د پوځ تر عملیاتو وروسته خواوشا درې کاله مخکې خوست ته راکډه شو. سیف مومن نږدې درې لسیزې په میرانشاه کې د وحدت ادبي ټولنې مشر و او په هغه سیمه کې د ادبي او کلتوري هڅو له بنسټ ایښودونکو څخه شمیرل کېده. د فصیحه ژبه درلوده او سټیج چلونې ډېر مینهوال درلودل. د خوست یو تن لیکوال او ژورنالیست نوراجان بهیر د سیف د ادبي هڅو په باب آزاده راډیو ته وایي:
سیف مومن د دې سیمې یو خاص نوم و. د کروان صاحب په هڅو د په ملګرتیا په میرانشاه کې وحدت ادبي ټولنه جوړه شوه او وروسته چې کروان صاحب خبر ته لاړو هغه ټولنه د تور پاتې شوه. په سلسله سرپرستی دی د کاروبار ادبي نه و خو د دا غدره یو ادبي دی راواده ته به خلک ورتلل. د دنه به د خپل شعرونو اصلاح غوښته، د خپل نثر لیکنې اصلاح به غوښته.
شاعر او کرکتونکی فریدالله قربان وایي سیف مومن نه یوازې یو ښه شاعر او نثر نگار و، بلکې تر څنګ د ادب د خوریدا او غوړېدا لپاره هم ډېرې هڅې او کوښښونه کړي دي.
سیف مومن صاحب رښتیا هم ستر انسان و. په ځانګړي ډول په ادب کې او د ژبپوهنې په برخه کې خدای پاک ډېره ستره پوهه ورکړې وه. خپله یې ښه شاعري کوله، ښه نثر نگار و، د شعري ټولګه لري. د دې تر څنګ د نثر یو وړوکی کتاب چاپ شوی دی. د ادب د غوړېدا او خورېدا لپاره یې بیخي نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. دا اوس هم په خوست کې په مختلفو غونډو کې دی حاضر و، هلته یې لیکچرونه ورکول. د مثال په توګه په تصوف باندې بار بار دلته دی غږېده. دا یوه ډېره مهمه موضوع.
یو بل تن شاعر عارف زدران په شعر او نثر لیکنه کې د سیف مومن له شاګردانو څخه دی او په میرانشاه کې له اوږدو کلونو ورسره پیژندګلوي وه.
مومن صاحب د ښه شعر تر څنګ ښه نثر هم لیکو. هغه زه به دومره وایم چې د میرانشاه د وزیرستان د ادب چوکاټ هم د بنیاد یې دی، بنیادګر یې دی. د ده په شعر کې یو ډول طنز هم و د ځوانانو سره. زه به یادوه بای ته درته وایم چې تیل د محبت ورباندې وشینده، د سره د مینې اور زیاتیږي ډیر. او چاتر نه د سیف په حق لو پختل ویل یی چې بد نه دی خو غږیږي ډیر.
د سیف مومن په جنازه کې د خوست یو تن وتری عالم مولوی عبدالرحیم بلالی په خپل واس کې ویل مومن نه وای خوست راغلی وو. په کرایي کور کې اوسېده، بی وسه وو، خو په دې ځای کې د خلکو او رونه اندو ګڼه ګوڼي وښوده چې سیف مومن د ښه شهرت او ستر محبوبیت څخه برخمن وو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 پګنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. له خوستمو په ریپورت کې واوریدل چې سیف مومند هلته وفات شوی او جنازه یې هم خاورو ته سپارل شوې ده. د ازادي راډیو په خبرونو کې مو هم د یو چا د وفات واوریدل، خو دا د شاه امان الله خان غازی زوی و، البته شاهزاده احسان الله چې پرون په سویس کې وفات شوی دی. شاهزاده احسان الله د غازی امان الله خان زوی و. هغه د غازی امان الله خان څلورم زوی و چې وفات شوی دی. تر ده مخکې د هغه ټولو ورونه وفات شوی دی. د په دې مناسبت افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او لومړی میرمن رولا غنی هم شهزادګۍ هندیا ته ټلیفون کړی او هغې ته یې د شهزاده احسان الله د مړینې په مناسب په باب تسلیت او خواشینی ښودلې ده.
زه وایم چې خان میرا او د زیړګل ادی بم پکې کینو. لومړی به په خپل منځ کې اختلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشران هم راغونډو او له هغو سره به اختلاف وکړو.
تا قبوله کړې وه او قبوله دې ده، قبوله به دې شي.
مانا تا
که غواره ده گوری آچار چخه خوند وخلی نو ده پروگرام تا ترپای اغوکشه هروم رو بیدر تخبارو کو ده ده گوری آچار نوی پروگرام ده چی پا هم ده خبروانه که با پا دوی منیمهی که البته نهو بجونه با لکت سمخ که تاسو ده پروگرام پا بشپر دول خبور شی نو هیله ده تپای را سر ملتیا وکره اوش ورزو غربی مدوباتو تا احمد تکل ده مدوبات کتلی او ده ونسان پاره مهم مطالب که پیدا کری
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د صدر اعظم نواز شریف د بې صلاحیته کولو په اړه د پاکستان د سترې محکمې حکم یوه تاریخي پریکړه بللې او لیکلې دي دا احتمال شته چې دا پریکړه به په پاکستان کې روان سیاسي انډول بدل کړي نواز شریف د پاکستان د صدر اعظم په توګه د کار په درېمه دوره کې پرون په داسې حال کې د محکمې لخوا بې صلاحیته شو چې د دندې پای ته یې لا یو کال پاتې دی نیویورک ټایمز لیکي دا پرمختګ ښایي د هغو کسانو لپاره یوه جدي ضربه وي چې د پاکستان په سیاسي ډګر کې د تیر نسل استازي دي ورځپاڼه زیاتوي د محکمې د حکم معنا دا ده چې د مسلم لیگ نواز واکمن ګوند اوس باید د ښاغلي شریف پر ځای یو نوی موقت صدر اعظم غوره کړي څو د 2013 کال په دوبی کې د نویو انتخاباتو تر وخته د هیواد چارې پر مخ بوزي د پاکستان سترې محکمې پر ښاغلي شریف د فساد د تورونو په قضیه کې تقریبا یو کال وروسته هغه پریکړه وکړه چې د هغه د کورنۍ د غړو د پانګو په اړه بحثونه لنجمن شول نیویورک ټایمز لیکي د پاکستان ځواکمن پاوځ چې تل په دې هیواد کې د ملکی حکومتونو برخلیک ټاکلی د سترې محکمې پر جریان څارنه کوله ځکه د ورځپاڼې په وینا داسې شکونه و چې پاوځ که په ښکاره نه وي نو په پټه خو یې حتمن د محکمې د دې حکم ملاتړ کړی ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د طبي زیرمو په اړه یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی هر ځلاند وسپنه سره زر نوي په مطلب کې راغلی د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هغه مهال چې د افغانستان د پټو طبي زیرمو په اړه فکر کاوه باید دا مطلب په یاد ساتلای وای چې هر ځلاند وسپنه سره زر نه دی خبرونه زیاتوي ښکاري چې د ټرمپ اداره چې د افغانستان لپاره خپل نوې ستراتیژي تر اوسه نه ده اعلان کړې د امپراتوري او د هدیرې یعنی افغانستان د طبي زیرمو په اړه د اټکلونو تر تاثیر لاندې راغلې ده ډیپلومات د نیویورک ټایمز ورځپاڼې یو مخکینی راپور ته د اشارې په ترڅ کې لیکي ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې له شپاړس کلنې جګړې وروسته د امریکا د حضور د دوام لپاره ښایي د دې هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو راتلونکي ته سترګې نیولې وي نیویورک ټایمز د ټرمپ د سلاکارانو او افغان چارواکو په حواله پر راپور کې ویلي وو د افغانستان طبي زیرمې بعد د لویدیځو شرکتونو لپاره ګټورې وي ډیپلومات د مطلب په دوام لیکي افغان چارواکي هم په دې باور دي چې د افغانستان پریمانه طبي زیرمې به د کابل حکومت پر بهرنیو مرستو له اتکاو ژغوري خو خبرونه زیاتوي له یوې خوا د ټرمپ اداره او افغان چارواکي په دې برخه کې لستون زونه دي خبر له بلې خوا د خپلو اهدافو په اړه په ډاګه خبرې نه کوي او په عین حال کې د افغانستان د طبي زیرمو د استلو په برخه کې د امریکا د ونډې په اړه صداقت نه لري
نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته مو غوږ نیولی وو چې د افغانستان په اړه کوم مطالب لیکلي وو کولی شئ دغه تبصره د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.org باندې ولولئ ورزو یوې بهرنۍ موضوع ته په امریکا او جاپان کې چارواکو تایید کړی چې شمالي کوریا پرون جمعه یو بالستیک میزایل ازمویلی دی داسې ګڼل کیږي چې د شمالي کوریا حکومت دا حرکت به د سیمې نازک حالت لا زیات پیچلی کړي د ازادي راډیو د خبرونو مرکز په دې اړه رپورټ خپور کړی چې جزئیات فرشته جلالزی اوروي
د امریکا د دفاع وزارت وایاند جیف ډیویس پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا حکومت یو اربیا بلستیک راکټ د ازموینې لپاره توغولی دی جیف ډیویس پرون وویل زه تاییدولی سم چې شمالي کوریا بلستیک توغندی توغولی خو موږ د وضعیت څیړنه کوو او په نږدې وخت کې به نور معلومات خپاره کړو د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د ازموینې د خبر تر خپرېدو وروسته وویل چې له خپلې کابینې سره په دې اړه بیړنۍ غونډه لري د جاپان د دولت د کابینې وزیر پرون په ټوکیو کې خبري اعلان ته په دې اړه وویل د الوتکو او بیړیو د امنیت لپاره دا کار ډېر خطرناک او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر پریکړه لیک څرګندتیا راغلې موږ بیا د شمالي کوریا داسې تحریک امیزه کار نشو منلای موږ د شمالي کوریا پر ضد شکایت کړی او د هغوی دا کار موږ په شدت غندلی دی. د کوریا په ټاپو وزمه کې د شمالي کوریا تر وروستۍ ازموینې مخکې هم حالت نازک و. رپورټونه وایي چې د امریکا، جاپان او جنوبي کوریا حکومتونو د شمالي کوریا مخکنۍ راکټي ازموینې هم غندلی دي. د شمالي کوریا د اټومي او بلستیک میزایلو پر ازموینو د ملګرو ملتونو سازمان بندیز لګولی، خو شمالي کوریا دې ازموینو ته دوام ورکړی او وایي چې د امریکا له لوري د هر ډول تشدد د مخنیوي لپاره یې خپل امنیت ته ضروري ګڼي. د امریکا د اردو لوی درستیز جنرال مارک میلر د پنځم به پورس خبرداري ورکړ چې د داسې مزایل د توغولو لپاره چې د امریکا خاورې ته ورسیږي د شمالي کوریا هڅې تر مخکنیو اټکلونو ډېری چټکی او پرمختللې دي. جنرال میلر وویل چې د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله د ممکن بحران د ډیپلوماټیک حل د موندلو وخت پای ته د رسیدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کانګرس د سنا مجلس د پنځم به پورس پر ایران، روسیا او شمالي کوریا د سختو بندیزونو لایحه تصویب او د توشیح لپاره سپینې ماڼۍ ته واستوله.
ازادي رادیو ته غواګست. اوس هم راځو یو مطلب ته چې د ښځو په اړه باندې ده. په افغان ټولنه کې عموما د ښځې نوم مهم نه ګڼل کیږي، لکه یو سړی چې په خپل نوم پیژندل کیږي او هر څوک کولای شي ورته د ده په نوم غږ وکړي، ښځې ته د هغې په نوم غږ نه کیږي. او په ډیری مواردو کې خلک ښځې ته د فلانکي مور یا د فلانکي لور او میرمن وایي. په افغانستان کې د زما په نوم د زما نوم په عنوان یو کمپاین پیل شو چې زرګونو افغانانو پکې ته پر ټولنیزو رسنیو ګډون وکړ. د دې کمپاین پیلوونکي له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي او دې کمپاین څه لاسته راوړنې درلودې؟ ملالۍ بشیر ته بغوږ شو.
ځینې خلک د ښځې نوم یادول شرم ګڼي او که چاته یې د ښځو نوم معلوم سي فکر کوي دا بد کار دی. د ښځې نوم حتی د هغې د قبر پر کتبه لانه لیکل کیږي، ځکه خلک فکر کوي نوم یې مهم نه دی. عموما د ودونو پر کارت یوازې د زوم نوم لیکل کیږي او د زیږیدو په سند کې د نجلۍ د مور نوم نه ذکر کیږي. له همدې کبله افغانو ښځو په پراخه کچه پر ټولنیزو رسنیو په پښتو کې د زما نوم په دری کې نامم کجاست او په انګلیسي کې ویر از مای نیم تر عنوان لاندې یو کمپاین پیل کړ. دوی غوښتل د دې کمپاین له لارې دې ستونزې ته پام واړوي چې د ښځې نوم شرم نه، بلکې د هغې د وجود او هویت یوه برخه دی. د یو انسان په توګه ښځه هم حق لري چې په خپل نوم ورته غږ وسي، خو د ښځو لپاره دغه انساني حق غوښتل څومره ستونزمن کار دی. او هغه ښځې چې دا کمپاین پیل کړی و له څه وړ ستونزو سره مخامخ سوې؟ دا پوښتنه مې د کمپاین له یوې پیلوونکي تهمینه راشق څخه وکړه. میرمن راشق په دې اړه وویل له ډېرو ستونزو سره مخامخ سو. د بېلګې په توګه شخص زما پر شخصي حریم تیری وسو، زما عکسونه چې ډېر شخصي و د باندې و ایستل سول، پر فیسبوکونو له انتقادونو سره مخامخ سوم، داسې تهدیدونه راته وسول لکه ما ته به پیغام ولیږه چې ته هم غواړې فرخونده سې، یا وخت را رسېدلی چې ته هم فرخونده سې. تر اوسه هم دا هر څه دوام لري. په زما نوم کمپاین کې ډیری کسانو برخه واخیسته چې په هغو کې ځینې هنرمندان هم شامل دي. فرهاد دریا او د هغه میرمنې سلطانه دریا هم د دې کمپاین ملاتړ وکړ. د دې ترڅنګ زرګونو افغان لیکوالانو، خبریالانو او هنرمندانو پر فیسبوک او ټویټر د دې کمپاین ملاتړ وکړ. دا چې دغه کمپاین پر عادي افغانانو کوم اغیز وکړ، میرمن تهمینه وایي
نتایج خیلی خوب ما دا کبال داشتیم.
کمپاین ډیر ښه نتایج درلودل، لکه سړو له موږ سره یو ځای په پراخه کچه په دې کمپاین کې ګډون او زموږ ملاتړ وکړ. یوه بېلګه دا ده چې څو ورځې مخکې د یوې نجلۍ واده په هرات ولایت کې. هغه وتوانېده چې د کورنۍ غړي قانع کړي چې د واده په کارت کې نوم ولیکل سي. همداسې ځینې نورې بېلګې شته چې له موږ څخه ملاتړ ثابتوي. د ښځو نوم شرم ګڼل یو دود دی چې له دین او مذهب سره هیڅ تړاو نه لري. د دغه کمپاین د پیلوونکو هدف دا هم و چې لوی ستونزو ته د خلکو پام واړوي، لکه په افغان ټولنه کې په ډیری مواردو کې د تعلیم او ودونو په برخه کې د ښځو او نجونو د ژوند پریکړې د هغوی نارینه خپلوان کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د زما نوم چیرته دی د کمپاین په اړه باندې مو د ملالۍ بشیر په غږ یو رپورټ واورې. دغه کمپاین څو ورځې مخکې پیل شوی و او پای ته ورسید. هدف یې دا و چې په افغانستان کې خلک میرمنو یا ښځو ته په خپل نوم غږ وکړي، نه دا چې د فلانی مور یا خور یې وبولي. اوس هم مرزو د ځینو عامو خلکو غږونه اورو چې البته د کندهار د اوسیدونکو چې د نامنیو په اړه شکایتونه کړي دي.
ما پیشه چې په خکریس کې وسوله په دې قرارګاه باندې دان ډیرو خوشاله وونکو پیشه و. په دې خاطر باندې چې زموږ دولت زوب زمرد دولت دغه دی چاولن دی د استخباراتو د خاص خ ډیر کمزوري دی ځکه یو دولت چې دولت تاریخ چې کی اولن اولن قدم باید د استخبارات خو واخلي پس کده مثال په تور باندې تاسو ورسی سعودي عرب نور ته چې د منځ پر وخت باندې پر یو دکان باندې پردره لکه یو د ځل مسکی یو غو دکانوم د پیسو او د سامانو او د غالي او د دې مواد دکې دا چې شری د دې مضبوطوالي د دولت د استخبارات څخه دی
تاوله سیم سالم د کندهار شهر اوسیدونکو واقعاً دا خوشنوین کې پیښې دي د کندهار په سچول سوالي کې چې پیښې سوي دي نامني زموږ اندام را خرابوي او نامني باید وخت مخه څخه د دې حکومت اقدام وکړي کې استخبارات په استخباراتي لیاسر پولیس او ملي اردو ملي امنیت باید په ګډه پامژغی سره کار وکړي که پامژغی سره کار ونه کړي بل پر دا نامني به او دا ناخواله به در شهر پر را ورسیږي
ازادي رادیو ته غواګیاست وخت په افغانستان کې د سهار تنیمی بجی دی او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو د لنډو ویلو لپاره وخت را رسیدلی دی تر هغې وروسته به په پروګرام کې پاتې برخه د ګوډی اچار پروګرام واورې او بیا به هم زه ستاسو خدمت کې اوسم د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د پکتیا د جانیخیل ولسوالۍ د نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي او امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش بیګا ازادي راډیو ته ویل چې په دې عملیاتو کې زیات شمیر وسلوال وژل شوي خو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت نن شنبه د 2015 کانکور آزموینې اعلانوي البته پایلې به نن اعلان شي 2000 کسانو تیر کال په کانکور آزموینه کې برخه اخیستې وه د افغانستان د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت نن شنبه د څلورو ولایتونو یو شمیر کوچیانو ته داسې یخچالونه ورکوي چې د لمر په انرژۍ کار کوي د دغه وزارت ویاند اکبر رستمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې هغوی ته به د دې یخچالونو د فعالولو لپاره ځانګړي وسایل هم ورکړل شي د غازی امان الله خان زوی شهزاده احسان الله پرون په سویس کې له دې نړۍ سترګې پټې کړې ارګمڼۍ په یو ټویټ کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او لومړی میرمن رولا غنی په یو ټلیفوني تماس کې د غازی امان الله خان لور شهزادګۍ هندیا ته تسلیت ویلی د غازی امان الله خان څلور زامن او 15 لوڼې درلودې چې تر شهزاده احسان الله مخکې ټول زامن وفات شوي دي د امریکا د خزانه وزارت پرون جمعه پر شپږو ایرانی شرکتونو چې د هغه هیواد بالستیک میزایلو له پروګرام سره تړاو لري بندیزونه اعلان کړل د تربندیزونو لاندې شوي شرکتونو په ایران کې د گروه صنعتي شهید همت تر چتر لاندې فعالیت کوي په امریکا او جاپان کې چارواکو پرون تایید کړ چې د شمالي کوریا له لوري یو یار بیا انټرکانټیننټل بالستیک توغنده ازمویل شوی دی له دغه توغنده له یوې لوی وچې بل لوی وچې کې هدف وویشتلی شي او د رومانیا حکومت تایید کړ چې په خپل هوایی قلمرو کې د روسیې یوې الوتکې ته د پرواز اجازه نه ده ورکړې د چارواکو په وینا په الوتکه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دیمیتری روګوزون سپور او په رسمي سفر مولدووا ته روان و ازادي رادیو ته غواګست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي د ازادي رادیو پروګرامونه همدارس په www.azadiradio.org باندې اوریدلای شئ قدرمنو اوریدونکو اوس هم یو تفصیلی ریپورت لرو د په کابل کې البته د څخاک د اوبو د کموالی په خاطر باندې زموږ همکار یوسف زادران یو ریپورت جوړ کړی دی د کابل ګڼو اوسیدونکو شکایت کړی دی چې د څخاک پاکې اوبه نه لري او په ګڼو ناروغیو باندې اخته شوي دي ښه ده چې دغه ریپورت ته غوږ شو
په داسې حال کې چې د چاپیریال ساتنې ملي اداره د کابل اوبو له ککړتیا اندېښنه لري، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې ککړ اوبو یې د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی دی. د دغه ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې چټلو او ککړ اوبو یې ژوند تر دې رسولی چې ماشومان یې ډېر وخت په روغتونونو کې تیر کړي.
نوم سمیر دی. فعلا چې ګورو نظام د کابل چې ګورو ټول اوبه خرابې شوې او هېڅ اوبه صحیح نه دي. نور د دې عمده علت دا ده چې زموږ دولت دې ته توجه خاصه نه لري او قانون سن نه لري.
کور کې ماشومان لرم، ماشاءالله دوه درې یو داسې مریضان شو دیالس دوالس ورځې شفاخانه کې پروت و، ډېرو سره تکلیف هم شلو، تمام ورځ شفاخانه کې نه امکانات شته، نه څه دسترسي شته، دواګانې شته نشته.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د ککړو اوبو څښاک او په ځینو مواردو کې ورڅخه استفاده د بېلابېلو ناروغیو سبب ګرځي. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو مرستیال فرید محمد پیکان وایي چې له ککړو اوبو څخه تر ډېره ماشومان اغېزمن دي او د ناروغانو شمېر یې په اوړي کې ډېر وي. دی وایي تر اوسه په شکلي او کتلوي لحاظ داسې ارقام نشته چې وښیي څوک د ککړو اوبو له لاسه مړه شوي دي. شمېر یې نشته خو موسمي ناروغۍ شته. په ګرمیو کې د ماشومانو ناروغي او اسهال ډېر وي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې تر ډېره خپل رول څارنه بولي وایي چې د کابل د ځمکې لاندې اوبو ته که پاملرنه ونه شي تر استفادې به ووځي. د دې ادارې مرستیال ولي مدقیق ازادي راډیو ته وویل دوه مسلې دي: د مسؤولو ادارو او خلکو پاملرنه. که دا دواړه خپلو ناغړیو ته دوام ورکړي، بې له شکه د کابل اوبه به تر دې هم خراب شي. هغه وایي د چاپیریال او اوبو ساتنې لپاره چې تر اوسه کوم اقدامات شوي نتیجه یې نه ده ورکړي، خو د چاپیریال ساتنې اداره په دې اړه هم دقیق ارقام نه لري چې د کابل څو فیصده اوبو ککړي دي. د نفوس او غیر پلاني ساحو ډېرېدل، د ډېرو ډیرانونو موجودیت، د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شبکو نشتون او د سپتیک څاګانو کیندنه هغه عوامل دي چې د کابل ښار د ځمکو لاندې اوبه یې ککړي کړي دي. د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د سپتیک څاګانو کیندل په زیاتېدو دي او دا کار د دې سبب شوی چې تر 1500 مترو ژورې اوبه ککړې شي. د دې ادارې د شمیرو له مخې په 1391 لمریز کال کې د کابل ښار په نږدې سیمو کې 400 سپتیک څاګانې کیندل شوي وي او اوس یې شمیر ډېر شوی دی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې د کانالیزاسیون د نشتوالي له کبله مجبور دي چې د سپتیک غیر معیاري څاګانې وکیندي.
د کانالیزاسیون نشته نو هغوی مجبور دي چې د سپتیک څاګانې راوباسي، نو طبعا د صحي اوبو سره ملوث کیږي.
خو د کانالیزاسیون او د اوبو رسولو شرکت عمومي رئیس حمیدالله اعلانی وایي چې د کابل ښار د ککړو څاګانو او اوبو د تصفیې لپاره په دوه پلانونو کار کوي. هغه وایي چې ټولو دولتي ادارو او لوړ پوړیزو ودانیو ته ویل شوي چې د فاضله اوبو سیستمونه جوړ کړي. د ډیرانونو موجودیت او بیا یې ښخول هم د کارپوهانو په باور هغه څه دي چې د ځمکې لاندې او سطحي اوبو د ککړتیا سبب کیږي. د کابل ښاروالۍ بیا وایي چې دوی د کثافاتو ډیرانونه له ښاره بیرون په یوه آزاده ځمکه کې ښخوي. د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست مرستیال نظیم ابراهیم وایي چې له کابل څخه هر ورځ 15,000 میټریک ټنه ډیرانونه ټولوي. دا وخت ټولې کثافت دانۍ خخیږي. د دې وروسته زموږ پلان دا دی چې کثافت دانۍ تصفیه شي او د کابل ښار په څلورو سیمو کې به دا معیاري تصفیه خونې وي. له دې سره د اوبو او انرژي وزارت د کابل سیند د ځمکې لاندې د اوبو د ککړتیا یو بل لامل ګڼي. د دغه وزارت د ځمکې لاندې اوبو د کنټرول رئیس محمد نعیم توخی وایي دا مهال سیند ته نږدې د ډېرو کورونو تشنابونه د کابل سیند ته بهیږي. ښاغلی نعیم وایي چې وزارت یې د ځمکې لاندې اوبو د تغذیې پروژه عملي او د شاتوت بند جوړوي چې ورسره به د اوبو ستونزه تر ډېرې اندازې کمه شي. دی وایي د اوبو او انرژي وزارت دا مهال د مصنوعي اوبو د تغذیې پروژه تر لاس لاندې لري. د دې پروژې لومړني کارونه پیل شوي او دا کار د اوبو کچې له لوړولو او د ککړتیا د کمیدو سره مرسته کوي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ادارې د چارواکو په باور په کابل ښار کې د واحد اوبو رسولو شبکې نشتون بله هغه ستونزه ده چې خلک یې ککړو اوبو ته مجبور کړي دي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا وخت په ټول هیواد کې شاوخوا 45% وګړي پاکو اوبو ته لاسرسی لري. د چاپیریال پیژندنې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې حکومت دې برخې ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې او اړوندې ادارې په بېغورۍ تورنوي. له دې ډلې محمد بهیر وایي دی وایي د کابل ښار ټولې اوبه ککړې شوي دي. د دولت مسؤلینو او عامو خلکو بې پروايي دا ستونزه لا جدي کړي او همدوی یې عاملین دي. له انتقادونو، خبرداریو او شکایتونو راخوا دا وخت د دغې ستونزې حل لار څه ده؟ د چاپیریال ساتنې ادارې چارواکي وایي چې د نفوسو د تراکم مخه باید ونیول شي او د کابل کانالیزاسیون باید ژر تر ژره جوړ شي. د دې تر څنګ د اوبو او انرژي وزارت د اوبو رسولو ریاست د شاتوت بند په ژر پرانستې ټینګار کوي چې د دوی په باور له دې کار سره به په کابل کې د اوبو کچه لوړه شي.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
ازادي راډیو ته غوښتا ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنوي منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه هم دارس په www.azadiradio.org وی پانه باندې هم په مستقیمه توګه باندې اوریدل شي. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وخت نا وخت لدی خبر شوې یاست چې په هلمند کې په ناوی او غرشکل سوالیو کې په ورستي سو وختونو کې جګړې زیات شوې وي، هلته خلکو ته هم زیات ستونزې رامست شوې دي. لدغه سیمونه خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په ناوی کې وضعیت څنګه دی، د خلکو حالت څنګه دی، او بیا په لښکرګاه کې او په ګرش کې څه حال دی، په دغو ټولو باندې به تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د همدغو جزئیاتو د وړاندې کولو لپاره همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال له هلمند نه الیاس دایی له موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. دایی صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی. د ناوی په اړه باندې که په اول سر کې موږ ته توضیحات راکړي، اوس وخت ناوی کې وضعیت څنګه دی؟
د ناوی وضعیت مخکې چې کوم تعدید ناوی ده، آزاد ناوی ده، کومه خان د لشکرګاه ته پېښ شو، هغه رفع شوی دی. یعنې لشکرګاه اوسېدونکي د ناوی له اړخه چې د شاخ په جنوب کې موقعیت لري، نور هماغه بردي او درانه کورونه نه اوري چې مخکې تر دې به کېدل. اما کوم کمربند چې اوس د ناوی ولسوالۍ په مرکز کې د خسرآباد په سیمه کې بیا د ناوی د مرکز او ګرمسیر تر مابین د افغان ځواکونو وسوال چې منځ زیات دی، هغه ځکه خطرناک دی چې دا سیمه ډېره ګرمېشته ده او وسوال هم وخت نا وخت د کمربند باندې بریدونه کوي. جګړې داسې فکر کوم کله کله شدید شي، لکه د لشکرګاه او ناوی ترمنځ چې دی، نو د دغه ناموی د خاطر خلک په دار کې دي او ویل کېږي په لسګونو کورنۍ تازه د دې ولسوالۍ د ډېرو ګرمېشته او مهمو سیمو څخه تکثیر دي چې اکثره لشکرګاه ته راغلي دي. که څه هم دقیق ارقام نشته، ولې تیر ورځ د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ چې کوم کنفرانس ته لشکرګاه ته راغلي وګړو وویل چې د دغه نامې څخه وروستي نهه میاشتې کې ژوند کې دي تقریبا 10,000 کورنۍ مبېده شوې دي. یا خو لشکرګاه ته نه، ځینو نورو هغه ولسوالیو ته چې که څه هم د وسوالو په اوکه کې دي تللي دي، او یا کندهار ولایت ته. نو فعلا لشکرګاه ته نږدې د نوي رادرس کوم تعدید نشته، نو چې اخیره غرته داسې مشکلات.
بله دای سب زما غوړی تاسو.
بله
مننه. د ناوی په اړه متوجهات ورکړل، د ګرشک په اړه باندې لطفا وضاحت راکړئ. هلته وضعیت څنګه دی، هلته حالت څنګه دی، ځکه چې جګړه هم هلته شوې وه څو وخت مخکې.
او بیا بیرته د هغو پنځه د حکومت عملیات پیل کړل، ځینې سیمې ګرځېدلې. اما کله چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د افغان ځواکونو یوه ډله چې بخت وه د ناکامۍ او خطایي بمبار شول، او شپاڼس نفره پکې د دریو قمندانانو په شمول وزر شول، وضعیت ښه نه دی. که څه هم جګړې کېږي کله ناکله، ولې خلک ډېر خوشبین نه دي، ځکه حکومت په ځینو سیمو کې د نغه کمربند چې محفظ وو د وسوال لخوا بېرته پکولو ونه توانېدی، او وضعیت دغسې یو ډول ګډوډ پاتې.
بله کورو ده
خلک د ګرشک
بله ځوندي اوسې. فقط د لښکرګاه په اړه باندې که لنډ وضاحت راکړئ، شاوخوا نیم دقه وخت لرئ که لطفا د لښکرګاه د وضعیت په اړه باندې که لطفا اوس وضاحت راکړئ.
مننه. د لښکرګاه په شاوخوا باندې وسپېرن جګړې کمې شوې دي، دي خلک په خپل کاروبار بوخت دي. یوازې د ښار په شمال لویدیځ لور کې د سپین کوټې پر کمربند باندې کله کله جدي سختې جګړې کېږي، اما په مجموع کې نورې کنډې او بونډرۍ د ښار چې دي هغه د جګړو له تاثیره خلاصې.
بله د هلمند په ولایت کې د ازادي راډیو خبريال الیاس دای کور ودان چې دغه ولایت ورستي جزئیات لمون سره تاسو شریک کړل کولای شي د ازادي راډیو خبرونه واوري او د هلمند په اړه باندې تاسو درنو اوریدونکو ورستي جزئیات اوریدل شي
سلام علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرگ نیست برق نیست
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خاص برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سرای سرمایه
د ترشنا اسمان لاندې پروګرام اعلان مو واورید نن به په دغه پروګرام کې چې له دوه بجو نه تر څلورو بجو د افغانستان په وخت خبريږي په مهمو موضوعګانو بحث شي نننې تر ټولو مهمه موضوع په پاکستان کې د صدر اعظم سلب صلاحیت کول او د هغه استعفا او بل اخره په سیمه کې د دغه سیاسي لانجه رامنځته کېدلو په اړه باندې څه تاثیرات رامنځته شوي دي دغه ټولې موضوعګانې به په پروګرام کې له میلمنو سره وشاربل شي تاسو کولی شئ ازادي راډیو ته غوږونیسئ او دغه پروګرام واوري اوس وخت را رسیدي د یو اونیس پروګرام د خبرېدو ته د ګوړې اچار ورپسې هم د جاوید امیرخیل نوې سندره مه هېروي
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګوړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خوګاوریدونکو سلام خدای مو خوښ لره خو په دې شرط چې پیدا کړی زکه دلته خوخي داسې ده لکه برق چې له هزاره غیر زر ډیر وی وس خو له خلک وای چې برق مو له کوم دښمن سره ائتلاف نوي کړی کنه داسې دی به وخت ته غورتک عادت خو نه درلوده او کله کله خو لا په ساعتونو لا درکم شي د خبرونه په پایل کې مو لیبنوی ائتلاف خبرو وس خو هر ورځ یو نوی ائتلاف جوړیږي لکه په خوا بچی ګوندونه انجوګانې او بیا شرکتونه جوړیدل
اجی صاحب خبر شوی؟
نه پس چی؟
د شانواز دوی د کوڅې مشرانو ائتلاف کړی
څه وخت
پرون سره غون شوی وو شانواز په خپله میهمانخانه کې ډوډۍ ورته کړې وه
ښه
هو غریب ګل ویل چې دا ائتلاف یې د مونږ په ضد کړی دی
د څه دپاره ولې مونږ څه کړي دي
وایي لال باز ویل چې د دې کوڅې خلک به کډه کوو او خپل کورونه به لویو
یعنې چې غواړي مونږ کډه کړي او زمونږ کورونه له خپلو کورونو سره یو ځای کړي او لوی کړي ها
او ولې هغه د اسکندر دوی د کوڅې په هغه بل وار ائتلاف کډه نه کړل دوی ته خوند ورکړه
دا خو رښتیا وایي خو دا وایه چې مونږ څه وکړو دا اصل استر زنه کې ناستل هم ولاکه په کار وي
زه وایم چې خان میر او د زیړګل ادیب هم پکې کینو لومړی به خپل منځ کې ائتلاف وکړو او بیا به د لوی او کګي کوڅې مشران هم راغون کو او لاغو سره به ائتلاف وکړو
رښتیا وایي چې ائتلاف ائتلاف مات نکو بل ډول نه کیږي ویریږم چې اخر به موږ ډاک ته کینوي
هم دا اوس هم کینولیو یو ځل ائتلاف وکړو وای په دې لن به د بل چا موټرونه نه پریدو بل ځل ائتلاف وکړو وای دلته پرته لموک بل څوک دوکان او هوټل نشي جوړولای چې دا هر څه خپل کړ بیا د کوچی د خلکو د پازابولو لپاره ائتلاف وکړو او هغه یې کړه کړل دا ځل یې موږ تم لا تړلې ده
نه نه دا ځل نو نه پرېږدم دیو پر ځای به لس ائتلاف ورته را جوړ کړم چې له ائتلاف مې زړه نه وي ورتور کړی بیا مونو اجی مبولا زورشه خان میر او د زیړګل ادی راواله چې هم دا نن خبر یو طرف کړو د زیړګل ادی د دښمنو او جنگونو دومره تجربه لري چې په دې وخت کې هر یو په سرو سر ورزي
سما دا چې دا سدا را وی ولم
ګورې له موضوع خو خبر یې کنه
او
او او خبر یو چې ائتلاف یې راته کړی دوی مرسته هم د پاس کوڅې د خلکو فکر کړی دی دا سه جواب ورکو چې له ائتلاف یې زړه توسي
خان میر خانه ته پکې سوای
یا راجی سه زه خو هم دا ائتلافونه داسې راته نه ښکاري لکه یو کپنسوار غوندي چې خلیته واچي ائتلاف به جوړ کړو او اول به موټرونه او دوکانونه ور بند کړو. دوی خپل موټرونه او دوکانونه ماست کړی دي.
د امام هم دا خوخه ده چې له ائتلاف وروسته یې موټرونه او دوکانونه ور بند کړو او پر ځای خپل دوکانونه جوړ کړو. دا څو کاله دوی جوړ کړي وو، له دې وروسته یې مونږ جوړو.
ګورئ تاسو ډیره تجربه نه لري. موږ چې به په کلي کې له کومې ښځې سره جنګ وکړ نو لاړه به د کلي له نورو ښځو سره به مو خوري پیل کړه، او چې کله به مو هغوی د ځان کړې نو هغه یوه به یوازې پاتې شوه، او په زاریو زاریو به خپله غلطي ومنله او توبه به یې وایسته چې بیا به داسې بد نه کوو. نو موږ باید د لوی کوڅې، د کږې کوڅې، پاس کوڅې او بندې کوڅې له خلکو سره ائتلاف وکړو، بیا به یې وګورو چې څه کېږي.
د زیړګله دی نظر مې د سل په سلو کې خوښ شو. همداسې کوو د خیره. لاله څه خبره ده؟
حاجي صاحب، لالباس خو د شانواز له ائتلافه وتلی او دلته راغلی چې د موږ په ائتلاف کې شامل شي. هغه وایي چې یو موټر او یو دوکان مې پرېږدی، نور چې هر څه وایې منم یې.
پام چې په تیر نه وځئ. ورته ووایه چې نه د دوکان پرېږدو او نه د موټر، زه کړې د بل چیرته بار کړه. همدومره ګټې دې بس دي. همدا اوس په خامار کلي کې هم کور لري او هم مارکیټ. دلته هسې زموږ د وینز بې خلو ته پروت دی. کاروبار او ګټه د ټوله خامار کلي ته ځي.
ائتلافي متلونا.
وی بد ائتلاف په بد ورځ پکاریږي.
وی ائتلاف ائتلاف لره څوکۍ به دې خوندي وي.
وی که د دښمن کمزوری هم وو تا بیا د ائتلاف ورته نیسه.
وای یا خپل قدرت او څوکۍ او یا ائتلاف.
وای د بې امنیت ملک لپاره دوه درې ائتلافه پکار دي.
وای چې نه لري پیسې نه دې ډله جوړوي او نه ائتلاف.
وای د خاین په ائتلاف کې هم ځای نه وي.
وای د سلو کم عقلي د یوه ائتلاف.
وی ائتلاف بکوو خو د ولایتونو، وزارتونو او سفارتونو ویش تر منځه.
وی چې نه لري سړي هغوی به هر وخت ائتلاف کوي.
وی چې ائتلاف نه ورسره کوي تخریبوه خو یې مه.
وی هغه کسان ائتلاف سره کوي چې ګټې یو وي.
اوس مو یو واده ته بیایو او د ورخطا زوم له ایجاب قبول نه مو خبرو. کله چې سړی ورخطا شي داسې هم ترې پیښیږي.
لکه پام دی وی چې د نکاح تړلو پر وخت ملا صاحب درته وایي چې دغه پلانۍ د پلانی لور چې په دغه نامه او نسب بله لور نه لري د ذکر شوي مهر په مقابل کې د تا قبوله وه او قبوله دې کړه، نو ته به په ځواب کې ورته وایي چې هو قبوله مې وه، قبوله مې کړه او قبوله به مې وي.
او که دا مې ورته ونه ویل
دا اتمی دا اولی وانیه ضرور بوایی زکه چه بیادی نیکان نکیگی.
ویلی سخت ندی؟
نه چه سخت دی؟ دری کلمی دی لام دا او سه لزان سر تکرار وا شیری دی نشی.
سامه دا لزان سر بای تکرار کرم. قبولم وا، قبولم دا او قبوله به میوی، قبولم دا، قبوله به میوی، قبوله به میکری. لکه چی غلط شم؟ قبولم وا، قبولم دا او قبوله به میوی.
دست لزان سره لگیه ای
قبوله می و قبوله می ده ده چه مانه لری؟
ده نکاح پو رازی را باندی وایی ما ویل چی تایار می ورته زده وی کنه
تم خلاصی ده دری تو که ویل چی دی؟ چی دوم را گردانی کوی؟
ده تا زده دی؟
او ویزون وایی چی قبوله می و قبوله می ده او قبوله بمی وی
تاله چه زده کرده؟
از چی وره هم نکاح ترالو تا با دیر اتلم از که آغا وقت بای بیا پا زوم پیسی شندلی او مک برا طوله ولی اما آغا وقت می ده خبری زده شوی دی
لما هی ریگی داریگم چی بل سومونه وایم
لطا شکم نشته ده مرغی قدر دی زره دی ور خطا کیگی
خانزوما بچو تیاری؟
قبول میکره، قبول دیکره، قبول بشی، قبول میکره
لکه چه وادی نو ریدن؟
ملاسب ما توایی؟
او، نکابا وطرو
خیصه ایده ملاسب، خیل
داغ بی بی بلا نستا چه دمیوه گل لور دا او پا دی نام او نصب بلا لور نلری دا ذکر شوی محر پا مقابل که تا قبول کرده و او قبول دیکره تا قبول کرده و او قبول دکره تا قبول کرده و او قبول دکره
تا قبول کرده و او قبول دیده تا قبول کرده و او قبول دیده قبول بدی شی
مانا تا
بزنان اندالا ما چی تا سرای ورخطا دا ایمه کوی
پراوانا ننگیار ناشنا برا برا کردی و او برخخیستون کی و برای افغانپور، هارون گلزاد، ستاره امینی، صادق سپینغر، رنا هوتک او زه حسه اکمت کلمونگ سرا اریکی نیسی نو دی پوست بکسونوش میریمو دادی کابل چوارلس یاویا، کندهار دوویشت، خوست یاو، کندوز یاو او جلال آباد چلور
زمان دست برگوڑان دی غنی گورا چطیری گی دا زمان دست برگوڑان دی غنی گورا چطیری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی های های وطن های های وطن های های وطن خدایا داتی اترا اکڑا چیو نر دیرا پرن خو خدایا دا دی چرا وکڑا چی یو نر دی را پری نخو هر کمر کا چیت کیا شو لکا شگارا شڑی گی هر کمر کا چیت کیا شو لکا شگارا شڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی های های وطن hai hai watan hai hai watan
khudaya saranga badal shu da afghan dran khubun bahar cha che muntakiya shu ba prada yo plural ki da din sabala khatkra smong pade badmar go khalko na latha cha khadari na ladui cha khasharmi
شمله غلط شمله وی چپ نر باندی وی لکا شمله غلط شمله وی چپ نر باندی وی لکا شمله غلط شمله وی چپ نر باندی وی لکا وسب حرکت دوچگیگی وسب هر جڑا خوریگی وسب حرکت دوچگیگی وسب هر جڑا خوریگی یو باتور ملت غرقیگی یو مضبوط وطن نڑیگی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ಬಸಲ್ ಇವ ನಳೆದ ಮೇಡನೆಯೋ